مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې وروستۍ خبرې غړې کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت خبرونه کې بیلابیل رپورټونه تازه ورکړل شوی، خو په سر کې دغه خبرونه لرو چې زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوزوای د بنو ترهګری ضد مرکز کې په عملیاتو کې ټول وسلوال وجلی. افغانستان ته تللې د دینی عالمانو وفد وای له طالب چارواکو سره په چمن دروازه د کړکیچ په اړه غټوري خبرې شوې دي، او د یوکرين ولسمشر با نن په واشنگټن کې لخپل امریکایي سیال سره ویني. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وای چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترهګری ضد مرکز باندې د وسلوالو ورکا ماته شوی، په عملیاتو کې 25 وسلوال وجل شوی. د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف بیگا د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ویل د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې درې سرتیری هم وجل شوی، او پکې یو صوبدار میجر خورشید اکرم هم شامل دی چې وسلوالو د غلطۍ ارغمال کړی وو. نوموړي ویلي چې وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې لس نور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر مقامي اسمبلی ته ویل چې ترهګرۍ ضد مرکز کې ارغمال شوي سرتیري خوشي کړل شوي او دغلته موجود ټول وسلوال وجل شوي دي. که څه هم د دفاع د وزیر وینا و چې دغلته عملیات سرته رسیدلي او ټول وسلوال وجل شوي، خو بیګا د شپې او نن سهار یو وار بیا د بنو چاونۍ څخه د غاټو چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل شوي، او چاونۍ ته تلونکي لارې هم تر اوسه تړلې پرتې دي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر نورلسمه په یو خبر پاڼه کې ویل په یاد مرکز کې زیاتره وسلوال د دوی ملګري دي چې د وطن لپاره محفوظ لار غواړي. د یادونه وړ ده چې د دسمبر په 13مه د شپې مهال په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې یو بندي وسلوال خپل ساتونکو پولیسواله ټوپک په زور واخیست، او خپل نور 25 ملګري یې له بندیخانو وویستل چې د وسلو تر لاسه کولو وروسته یې په دغه مرکز کې اته امنیتي سرتیري یرغمال کړی وو. د پاکستان لخوا د دینی عالمانو قومي مشرانو یو 14 کسیز وفد په کندهار کې له افغان طالب چارواکو سره لیدلی، ورسره په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په پوله د رامنځته شوی صورتحال په اړه تفصیلي خبرې اترې کړې دي. دا وفد پرون پاکستان ته ستون شو چې پکې شامل حافظ محمد قاسم بیگ مشال ریډیو ته ویل
دلته چې دا دوه واره پر یو ل سو پر 15 تاریخ کم پایرنګ وسو په سپین بولک او چمن کې چې کم خوف وي هراس په عوامو کې ولو، نو د صرف د دې وخت په کلولو سره هغه خوف او هراس هم ختم سو، او د دواړو مملکتو په مابین کې چې کم دوریان راغلي وي هغه هم سره راکمې سولې.
پاکستانی چارواکو د دې وفد د سفر په اړه تر اوسه په رسمي تور سندي ویلي، خو په کندهار کې د طالبانو د والی د دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې له چمن څخه ورغلي وفد سره یې خبرې مثبتې وي. دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 15مه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پولن خطه کې د پاکستان خوا ته یو کس وجل شوی او 15 نور جوړبل شوی وو. د غړول د دسمبر د 11مې نیټې په پیښه کې دواړو خواو ته 9 کسان وجل شوی او 10 نور جوړبل شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په پاکستان کې د سیلابونو لوجه درامنځته شوې تباہی او د زپل شو سیمو د بیا رغونې په اړه خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دوی دواړو په نیویارک کې سره لیدلي، او د جنوري په میاشت کې د ماحولیاتو بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس په اړه یې خپلې هیلې شریکې کړې دي. انټونی بلنکن په پاکستان کې په ورستیو ترهګرو بریدونو کې د وجل شو کسانو په اړه خپل خواخوږي هم سرګندکړه، او د پاکستان سره یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د کلک ملاتړ هوډ سرګند کړ. بلخوا بلاول بټو زرداری د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د امریکا د حکومت مننه وکړه، وی ویل چې دواړه هیوادونه به د دواړخیزو اړیکو د لا پراختیا او د سیمه ییز سولې او ثبات لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د یوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن په واشنگټن کې لخپل امریکایي سیال جو بایدن سره لیدکاته وکړي. ساکال په فروری کې په یوکرين د روس له يرغل راځي دا د ولسمشر زيلنسکي کوم بهرني هیواتا اولنې سفر دی. په یوه حال کې د امریکا کانګرس تیاری کوي چې د لګښت یو داسې پراخه قانوني بل باندې رای واچوي چې په کې د یوکرين لپاره د سلويخ عرب ډالرو اضافي پوزي مرستې شامل دي. د امریکایي ولسمشر د دفتر سپینې ماڼۍ لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د زیلنسکی د دې سفر پر مهال به ولسمشر بایدن د یوکرين لپاره د امنیتی مرستو د پام وړ پیکج اعلانوي چې پترس کیه د غهواد د روس د يرغال په وړاندې خپل دفاع وکړي. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول د دې خبرونه مهم ریپورتونه. د پاکستان پوز وای د بنو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوې دي. تفصيلي ریپورت پیلرو. له پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللې ولته د چمن سپین بول د کلارې پاړه له واکمنو سره خبرې کړې. یو مشر وای
نو د صرف د دیوب په کلولو سره د دواړو مملکتو په مابینځ کې کوم دوریان راغلي وي هغه هم په ډیر شایسته انداز باندې سره راکمې سولې.
اپوزیشن ډلو په پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. د پړه چنارې سوي مذهبه کارمندان وایي معاشونه نه دي اخیستي او کرسمس را روان دی. په دې اړه هم یو رپورټ ته خبرونه کې ځای ورکړل شوی دی. په پیښور کې یو سیړنیز اداره مفکوره د مورنیو ژبو د ودې لپاره کار کوي. موږ یې له مشر حیات روغانی سره غږیدلی.
دا تکلف نه کوو بل یو داسې پاسو چې وو چې د دې مختلفو بیلابیلو ژبو د ویونکو د ځان سره بدرګه.
د جنوبي وزیرستان د سروکۍ سیمې خلک وایي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. له حکومت انټرنیټ غواړي.
سیمي چې کوم تا په انتهایی زیو تکلیف ته په توره شپه شي دي. نټورک نشته دی, نیټ نشته دی, د یو فټو لاژلې د پورا دیخ د تنګ در اسماعیل خان ته دریم لیوانه تا سي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړی کې. دا مشال رادیو دا زه نجیب عامر یم. د پاکستان پوز وای په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز د وسلوالو برید په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې په ترس کې 15 وسلوال وژل شوی دي. پوز وای په دې جګړه کې د پوز 3 سرتیری هم وژل شوی دي. د پاکستان د پوز وایان وای هغوی ورسته له هغې یاد مرکز تصفیه کړ چې وسلوالو تر 3 ساعتونو پورې د دې مرکز ګڼ سرتیری یرغمال نیولی. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته ویلي د هغوی ملګرو د دې پیښې تر شا لاس درلودلو. نور حال د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د پاکستان فوج ترجمان میجر جنرال احمد شریف چودری وایي چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر ترهګرۍ ضد مرکز د وسلوالو ولکا ماته شوې او عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي, درې گرفتار کړل شوي او 9 نور ورته تسلیم شوي دي. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو سره مرکه کې د فوج ویان ویلي چې 3 ساعتونو انتظار پس امنیتی سرتیرو د ترهګرۍ ضد مرکز چې وسلوالو د ولکې لاندې وو د دسمبر په 9 غرمې وروسته عملیات پیل کړل. په دغو عملیاتو کې د نوموړي په وینا درې سرتیری هم وژل شوي چې پکې یو صوبیدار میجر خورشید اکرم هم شامل دی چې وسلوالو د غلطه یرغمل کړی وو او 10 نور امنیتی سرتیری ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دسمبر په 9 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي ول چې تر هغه ضد مرکز کې یرغمل کړل شوي ټول سرتیری خوشي شوي دي او د غلطه ټول وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي چې نوموړی یې شمیره نه و خودلې. خو د فوز ویان د یرغمل شوي یو سرتیری په دغو عملیاتو کې د وژل کېدو تایید کړي. کسه هم دفاع وزیر وینا وا چې د غلطه عملیات سر ته رسیدلی او ټول وسلوال وژلی شوي. خو د دسمبر په 9 د شپې او نن د دسمبر په 20 سهار یو ځل بیا د غلطه د مرکز نه د غټو چاودنو او ډزو آوازونه اورېدل کېدل او بنو چاونې په طرف ټولې لارې د ټریفیک او عامو خلکو د تګ راتک پر مخ تړل شوي. د امنیتی او ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې چارواکو په وینا د دسمبر په 13 د شپې بنو کې ترهګرۍ ضد ادارې په مرکز کې یو بندي وسلوال ساتونکي پولیس نه ټوپک په زور واخیست او نور سرتیری یې یرغمال کړل. تر دې وروسته دغه وسلوال خپل نور ملګري له بندي خانو وویستل چې د وسلو ترلاسه کولو وروسته یې د غلطه تر اتو پورې امنیتی سرتیری یرغمال کړل. د یرغمل شویو پولیسو د خوشی کولو لپاره په لومړی ورځ شوو عملیاتو کې درې سرتیری ژوبل شوي ول چې د چارواکو په وینا دواو پکې په دویم ورځ ساور کړی وه. د وسلوالو د ولکې لاندې دغه مرکز کې تحریک طالبان پاکستان نن هم د دسمبر په 28مه رسنیو ته لګل شوی خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې په یاد مرکز کې د دوی وسلوال تسلیم شوی نه دي او دغو عملیاتو کې د دوی ملګري وژل شوی. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره د تیرې مئی میاشتې په اخره کې د نامعلومې مودې لپاره اور بند کړی و، خو د نومبر په 9مه دې ډلې ادا وکړه چې فوز خپلې ژمنې نه دي ورپوره کړې، نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا تر هغرې زید پولیسو د دسمبر په 13مه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په روان کال کې د وسلوالو پر ضد 2590 عملیات کړي چې پکې 1028 مشکوکه وسلوال یې نیولې دي. د بیان تر مخه په دغه یو کال کې پر پولیسو 219 بریدونه شوي چې پکې 1046 پولیس سرتیري وژل شوي او 125 نور ژوبل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واورېدل چې په بنو کې د ترهګرۍ ضد په جوړ کړل شوي مرکز د برید د ختمېدو په اړه د پاکستان د پوځ ویان خبرې تاسو واورېدې په دې رپورټ کې. د ترهګرۍ ضد د جوړ کړل شوي مرکز د نیمګړتیاو په اړه قومي سلامتي کمیټې ته د وړاندې کړل شوي راپور په ځواب کې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت مسؤلین وایي د مالي مشکلاتو له وجې د ترهګرۍ ضد اداره ستونزې لري. دوی وایي د وفاق لاندې کارکوونکي ادارې هم له دوی سره په دې لړ کې مرستې نه کوي. نور حال د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مالی مشکلاتو په وجه خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی د وسایلو د کمی سره مخ ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب د دسمبر په 6مه نیټه له مشال ریډیو سره د هغه راپور په اړه په مرکه کې وکړه، کوم چې د قومي سلامتۍ کمیټې ته د یو استخباراتي ادارې لخوا وړاندې کړل شوی و. د دسمبر په 6مه نیټه د پاکستان ډان ویب پاڼې په دغه اړه د دې راپور په حواله په خبر کې لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد د پولیسو اداره سی ټی ډی د پنجاب صوبې د سی ټی ډی په مقابله کې کم صلاحیت لري او په تیر یو کال کې په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ 15 پیښې رامخته شوې دي او په خیبر پښتونخوا صوبه کې 200 شپک پیخی رامخیته شوی دی او د روزنی بجټ او کارکونکو سرتیرو د شمیرې په حساب د خیبر پښتونخوا د سی ټی ډی اداره د پنجاب د سی ټی ډی په مقابله کې ډیر کم صلاحیت لري. د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د دسمبر په 19مه نیټه په خپل یو بیان کې په دې راپور د اندېښنو سرګندونه کړې وه او د خیبر پښتونخوا په حکومت یې نیوکې کړې وې. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت دا تورونه او نیوکې بې ځایه دي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې د وفاق د انتظام لاندې کارکوونکي ادارې د صوبایي حکومت او پولیس سره تعاون نه کوي.
د دې نه باوجود چې موږ د پاکستاني سيو خو وفاقي حکومت موږ د پاکستان د یوې سي په حیثیت نه ګوري او د سي ټي ډي نه علاوه چې کومه داسې ادارې دي کوم چې تر هغه نه مخنیوي کوي خپل کردار کولی شي، لکه اف آی اے دا د مرکز لاندې دا هغه د بارډر او د دې هغه د یاد په دغه ری حواله سره چې کوم کالونه راځي کوم خلکو نه
د استخباراتي ادارې ای ایس ای لخوا د قومي سلامتۍ کمیټې ته په وړاندې کړل شوی راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې ده چې د زیاتېدونکي ترهګرۍ په ماحول کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ترهګرۍ ضد ادارې باندې توجه په نظر نه دراغلي. په پیښور کې د خبریال او شینونکي مشتاق یوسفزی نمی د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د پاملرنې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ په ډیرو لږو وسایلو کې ډیره ښه کارکردګي ښودلې وه، خو د صوبایي حکومت لخوا د دغه ادارې د نور پیاوړي کولو لپاره نور ګامونه نه وو پورته کړی شوي.
بیا صوبې چې کوم دی نو دومره یو غټ بوج دا داسې ادارې په اوږو اچولې دي چې د هغې سره وسایل نشته، ګاډی نشته، سی ټی ډی چې کومه ده د هغې سره ټرین خلک نشته، او بیا چونکې هغه وخت کې دا مرجر هم دونه په تعداد کې وشو چې کومې وعدې شوې وې نور صوبونه هغه پوره نه شوې، نو یو خو هغې خپل وعدې پوره نه کړې، بل زموږ صوبایي حکومت چې دی نو څوکه لکه امن ناغلی ونو دوی هم غافل شو.
بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند او د نورو ملت پاله ګوندونو د مشرانو لخوا هم د رواني بدامنۍ په صورتيال په بیا بیا د اندېښنو سرګندونه شوې ده. خو په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وایي د ترګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان د جوړولو وروسته د نورو صوبو په رنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیسو د انتظام لاندې د ترګرۍ ضد اداره سي ټي ډي جوړه شوې و. خو ستونزه دا ده چې د ترګرۍ په ضد په کار کولو کې پولیس پوره پوره واک اختیار نه لري.
کوم اندازه دا ده چې کچره پولیس ته خپل موکو ورکړی شي او هغه ته اختیارات ورکړی شي، هغه ته مطلب خود مختاری ورکړی شي، نو هغه د حالات هندل کولی شي. خو د بد مرغ پولیس ته اختیارات نه ورکیږي، خود مختاری نه ورکیږي، وسایل نه ورکیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد سی ټی ډي د نیمګړتیاو په اړه د قومي سلامتۍ کمیټې ته دا راپور په داسې مهال وړاندې کړی شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي ادارو بریدونه زیات شوي دي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 2013 14,580 او 15,615 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2013 15,015 او 10,880 کیلو هرتز. له پاکستان یو پلاوی په دیمو خ افغانستان ته په دروستیو کې ورغلو چې هلته له طالب چارواکو سره د چمن سپین بولدک لارې په سر راپورته شوی روستې نندرې د باندې خبرې وکړي. دغه پلاوی واپس کوټې ته رسېدلی او هلته له مشال لړیو سره په خبرو کې ویلي چې طالب چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د لارې مسله به هواره شي. دا په داسې حال کې دا چې په روانه میاشت کې په چمن کې د تاوتریخوالي او ډزو له کبله دواړو خو ولسونو ته زیانونه ورسېدل. نور حال د یوبترین
د پاکستان لوري د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی په کندهار کې د افغان چارواکو سره لیدلی او د دوی سره په تفصیل سره په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پر پوله د رابنسه سوي صورتحال جاج اخیستی دی. د دې وروسته د پاکستان شپاړس کسیزې پلاوی غړي تیره ورځ بیرته راستانه سوي دي او ویلي دي چې په کندهار کې د افغان جګپوړو چارواکو سره د دسمبر په 11مه او 15مه چې کومه ناکراري پر پوله رامنځته سوې وه پر هغه په تفصیل سره خبرې کړې دي. په دې اړه د پلاوی وغړي حافظ محمد قاسم د مشالډو سره په خبرو کې وویل چې د دې خبرو وروسته به په سیمه کې امنیت ټینګ سي او په خلکو کې به ویره ختم سي.
کوم دلته چې دا دوه واره پر یو لسو پر 15 تاریخ کم فایرینګ وسو، د هغه فایرینګ سورسته چې په سپین بولک او چمن کې کم خوف و هراس په عوامو کې ولو، نو د صرف د دې وخت په کلولو سره هغه خوف و هراس هم ختم سو او د هغه سره سره د دواړو مملکتو په مابین کې کم دوریان راغلي وي هغه هم په ډیر شایسته انداز باندې سره راکمې سولې. په چمن زموږ وطن دی، افغانستان او پاکستان دواړه زموږ وطنونه دي، نو موږ نه غواړو چې داسې صورتحال وي چې د بای چارګي په فضا باندې د دې هر مسله چې دا غبای چال
کچېم د پاکستانی چارواکو لخوا د دې پلاوی یا وفد د سفر په اړه تر اوسه څه رسمي بیان نه دی خپور شوی. خو د وفد یو بلغړی او د چمن د تجارت د اتحادیې په خوانی مرستیال مشر عمران خان کاکړ زیاته کړه چې د افغان طالبان له لوري دوی ته په ټینګ سره دا تسلی ورکول شوې ده چې په راتلونکي کې به هر ستونزه او شخړه د خبرو د لارې هوا
موږ د افغانستان د اعلی او کام سره کوم مجلسونه وکړه، هغه مجلسو کې چې کوم زموږ د پاکستان تحفظات ولو هغه مرته بیان کړل، د مسلې په بابت کې د سر مجلسونه وکړه، د کشیدګي په بابت خو د افغانستان د اعلی د کام له طرفه سره موږ ته انتهایی ډیر ښه ریسپانس ملو وسلو، ډیر ښه د تعاون نکندانی راکړه. آینده به چې هر مسله راځي هغه به په مذاکرات او په خبرو باندې حل کوو.
د دې خبرو وروسته هلته په کندهار کې د والي دفتر په یو بیان کې ویلی دی چې د چمن څخه ورغلی پلاوی سره خبرې مثبتې وې. خو زیاده کړه ده چې پلاوی ته واضح کړه چې طالبانو د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدام کړی دی. دا په داسې حال کې چې د دسمبر په 15مه نیټه پر سرحدي پوله د نښتې له امله د پاکستان و لور ته یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیا شوي وو. دغه ډول د دسمبر د 11مې نیټې په پیښه کې و دواړو خواوو ته نه کسان وژل شوي او 13 نور ټپیا شوي وو. وروسته پاکستاني چارواکو په خپلو رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړل چې د دوی په وینا بې دلیله توغندي اورولې دي. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې پاکستانی سرتیری د جګړې په پیل تورل کړی وو. دغه وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت د دې ډول پیښو د تکرار په مخنیوي ټینګار کړی وو.
تاسو د ایوب ترین رپورټ اوریده. وسم یو بل رپورټ د تلپاتې سولې او پراختیا سازمان یا سپیډو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کشمیر کې د ځمکنیو ماینونو 143 پیښې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې د ځمکني ماین 28 پیښې، په بلوچستان کې 250 او په کشمیر کې 3 پیښې مخې ته راغلي دي او د ماشومان او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ شو پلاوختې ده. سازمان غوښتنه کړې ده چې باید ټولې سیمې له ماینونو څخه پاکې کړل شي او د ماین چاودنو کې د ځپل شوو خلکو او د هغوی د کورنیو سره دې مرسته وشي. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسجد په دې رپورټ کې راکوي.
د رپورټ تر مخه په کال 2021 کې د لینډ ماینز 28 پیښې په خیبر پختونخوا، 2 باندې 50 په بلوچستان او 3 په کشمیر کې رامخکې شوې دي. د سازمان مشر مشال ریډیو ته د لینډ ماینز په اړه وویل چې د لینډ ماینز متاثرین ته د مرستو ډیر ضرورت دی. د زیات کړه
شاخان دی او د سسټینبل پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سپاڈ او چیف ایگزیکٹو یم چې کوم دي کې جنگی نو انت لینڈ ماینز استعمالیږي. نو موږ حکومت ته دام بار بار ریکوست کړی شر د علاقې ته د ماینونو نه کلیئر شي. نو ډېر علاقې خو هغوی کلیئر کړی، لکه باجوړ شو، مومن شو، دا طرفونه ساوت او نارت وزیرستان کې سه علاقې داسې دي چې هغه ډېر زیات کنټامینیټډ دي. نو هلته وسم کار روان دی ډی ماینینګ اپریشن د ملټری کوي تر 2018 نه. نو یو خو کلیئرنس دی، بل دانه چې دا کوم خلک دی نه افیکټ شوی دي. پدې کې ماته اوس څنګه ویل چې پاره کې ماشومان هم دي، زنان هم دي. دا غې د پاره زوري خبره ده چې د دې ریبیلیټیشن دی زوري دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علمزیب مسید د لینډ ماینز مسلو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی ایم جوړېدو نه مخکې به د لینډ ماینز خلاف احتجاجونه کېدل، خو چا به یې پروا نه کوله. اوس په دې اړه اولس کې ډېر شعور رابیدار شوی دی. علمزیب زیاته کړه
زموږ چې مېر مطالبه وه چې د لینډ ماینز صفایي دا ورشي او دومره خبره ده چې هغه کمپنسیشن دا ورته ملاوي شي. کمپنسیشن تر اوسه پوره یې نه ملاوي شي او لینډ ماینز په دې صفایي پوالا سره ها یې سره کوم داسې غمونه دې نه دی اخستی چې هغه کیم پشار وی ویلې چې مشه نه څه ځان داسې وی چې څه وره ورته رپورت کړل خو پاپه دی واته صفوی ونه شو. لاو په دې شی بار بار چې کومه واقعیت مخشه تر درې می دغه څه چې کوم دې کمپنسیشن خبره ورنه کمپنسیشن هدا دې تر وسه پر هغه پر څه پالیسی نکړه جوړ بهر حل تک ولا سره یو مستحکمه یا پالیسی په چارو چې تر وسه پر حکومت هغه پالیسی نه روړله.
یاد د وی چې په کال 2021 کې د پوز په خوانی ویاند میجر جنرال افتخار بابر له رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو چې تر اوسه د جنوبی وزیرستان په ګډون په بیلابیلو قبایلی سیمو کې تر 250,000 زیات ماینونه صفه کړي شوي دي او د نورو پاتې ماینونو لپاره هم کار روان دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
و اوسم یو بل رپورٹ په پړه چینار کې زیات شمیر سوي مذهب کسان په خرواله کې موظف دي. د خلک وایي لتیرو دو کلونو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. ځینو یې مشال لډیو ته ویل د کرسمس لمانځنې لپاره پیسې ورسره نشته، تنخواګانې بند دي او نه پوهیږي چې څه وکړي. خو بل پلو چارواکي وایي هڅه کوي دغو خلکو ته معاشونه اجرا کړي. نور حال طارق ورغزي په راپور کې چې د خرواله د یوې کارکوونکي په غږ پیلېږي.
دا د پړچینار پروین بیبی دا چې پر 25 دسمبر کې دن کې د کرسمس رسومات المنزل پړه فکرمند ده. نوموړي خپل حجتونه زیات پر تکاوت پیسو پوره کوي، خو لسه باندې دوه کال وشول چې هغه ور باندې بند شوي. پروین بیبی مشال لډیو ته د نه پرز ویل دومره پیسې سره نشته چې د خپل کور چارو باندې مخکې بوزي.
کدا مو پلشن شوم یم پلشن کې انا ملاويږي تنخواونه باندې میړوانه ستاره دې درې زمان واغا مار دې اوس پر چی شنو غټلو ولا چوک نشتا دې مو سره کوم موبایل دا مو کرسمس روان دې کدا بچی کپڑے مپړې نشتا دې جم بیا دې لړګي مرګیا نشتا دې تو سو وای دا تو سن سوفو کا
کرسمس د عیسائی ټولنې د خوشاله یو دستور ده چې هر کال په دسمبر میاشت کې تر سره کیږي. په پړچینار کې میش د بلدیاتو اقلیتی کونسلر ملک خانان غوري مشال لډیو توای اکثرا د ټولنې خلک په بلدیا یا خرواله کې نوکران دي. چورباندې پیسې تر باندې دوه پس هغوی دا وخت لا پریشانې سره مخ مخ دي.
2000 تقریبا نو کې یاد سه شوه اوس امتیاز مسیزان نے ور چواله وو دی شیای مو رد عمل نو شوه نا اوسا مو یا یوس ایمو هغه د ایمو قوم تاسو کوم کمیټه پیسې ده دا ریلیز شي دوی ته تنخواون ملاو شي سدوی خپل دے بچیو هغه وکی مخ کې عید ده شاپینګ ده خونی خرچا و چلی.
په کورما کې دا وخت د عیسائی ټولنې تر 200 زیات کورانه لکلونو رهسه ژوند کوي چې له هغه د پړچینار بلدې سره په ورځنې معاش اجرت و 50 تکا چوي شاو خو څلويخت او د پخونو کړیو د لستاناندی د پړچینار داود مسی مشال لډیو ته وای احتجاجونه وکړل خو چای مسله په پام کې وانه خستله.
خو په خاور نه څه کوټه چواله دي اوسې مو اکاونټ کې پیسې دي خو دلته راکئ نه مو حکومت ته دارز کو چې دا کوټ لری کی نه مو 20-25 پورې دې سمو ته پیسې مې سه لګې ملاو شي پینشنونه دی تنخواونه خلکو باندې.
بلخوا په دغړه د بلدی ځای مشر سید بهار حسین مشال لډیو ته وای د دوی تر ټولو غټ آمدن لا محصول چونګي وو، خو چې کله په 2013 کال کې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ شو نو هغه نظام هم ورسره لمنځه یوړل شو. چارواکي زیاتوي که څه هم د اډو کرایانې پر سرو ټیکس انتقالاتو فیس او پر غټو گاړو محصول د مقرردو په مد کې د بلدی لپاره د آمدن ذریعہ وس پیدا کړی شوی، خو بیا هم تر 9 کروڑ بقایجات دوی نشي پوره کولی. هغه دا هم وایي صوبایي حکومت د بقایجاتو په مد کې 3 کروڑ او 15 لک روپو 2 کشته مخکې ورکړي، ولیکه په اګست میاشت کې د جاري شوي کشت مسله حل شوله نو تر ډیره حد ستونزه به همور سره هوار شي.
دا اگست ولا ویلی وسار شو ساغه وي د مرج اند د پی اف سی ولا د فینانس ډپارټمنټ خپل مانځو کې یا وي دا یغو سره چون کې دوی ته ملاو شي دي مرج نه نو د پی اف سی سایډ نه روش نو وسغه کې کیس ټیک اپ شوی دي بکې دا ارتو انکوایری ور کې وشوي ال سی بی لوکل کونسل بورډ سایډ نه او سیکټری لوکل گورنمنٹ سایډ نه دلته ڈی سی کورم سایډ نه TMA سایډ نه دا ټول سیستم رټول شو او بقیدا لوډو فینانس ډپارټمنټ ته.
د پړچینار په بلدیا کې یوش میر شوبې دي چې بقیدا سایډ ټولنه ډېر تنان د صفای شوبې سره منسلک دي. د یاد بلدی نه یوازې د صفای بلکې د اوبو رسولو ور وژنې مالیاتو څنګه او بډنی حالاتو ته څنګه د خدماتو ادارې کارکونکو هم تنخواګانې بندې شوي. د ادارې ملازمینو په عدالت کې تنخواګانې پر نه ملاوېدو دوه ځل کیس هم جمع کړي. چورباندې د هغوی په حق کې فیصله هم شوي، خو بیا هم ورته پیسې نه دي جاری شوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور دن کو په پیښور کې درنګ سات لده ما خام پنځنه می بچی کې دن کې دی منور شاره سره په سټوډیو کې دی لړ خبر نو تاسو ته دراوروي.
د پاکستان پوز وای چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې په ترهګرۍ ضد مرکز د وسلوال ولکه ماته شوې او په عملیاتو کې 25 وسلوال وجل شوي. د پوز د ویان په وینا د عملیاتو کې درې سرتیری وجل شوي او لس نور روبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 19 منلې وا چې په دغه مرکز کې زیاتره د دوی وسلوال دي. د یادونې ده چې د دسمبر په 13 د شپې مهال په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکو پولیسو والا ټوپک په زور واخیست او خپل نور 15 مشملګری یې له بندیخانو اوستل چې د وسلو تر لاسه کولو وروسته په دغه مرکز کې اته امنیتي سرتیری یرغمال کړی وو. د پاکستان لخوا د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو 14 کسیزه وفد په کندهار کې له افغان طالب چارواکو سره لیدلې او ورسره یې په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پوله درامنځته شوی صورتحال په اړه تفصیلي خبرې کړي. پاکستانی چارواکو د دې وفد د سفر په اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې له چمن څخه ورغلي وفد سره یې مثبتې خبرې شوي. په روانه میاشت کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله باندې د پاکستانی او طالب ځواکونو په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په پاکستان کې د سیلابونو لوجه درامنځته شوی تباہی او د زپل شوو سیمو د بیا رغونې په اړه خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ملاقات کې انټونی بلنکن په پاکستان کې په ورستیو ترهګرو بریدونو کې د وجل شوو کسانو په اړه خواخوږي هم څرګند کړو. د پاکستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د کلک ملاتړ هوډ څرګند کړ. او ټاکل شوی چې د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن واشنگتن ته ورسیږي او هلته به له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره لیدو کاته کوي. سکهال په فروری کې په یوکرین د روس له یرغل راځي دا د ولسمشر زیلنسکی کوم بهرني هیواد ته اولنې سفر دی.
منور شاو چې د خبرنو لنډې سي درته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو کول شي را سره پاتې شي. طالبانو په افغانستان کې نجونی له پوهنتونونو باندې کړل. لدې اعلان سره سم نړیوالو اکثر مالو خو طالبانو چې پروسه خال کابل ونیو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو خوانزي بند کړل چې لدې عمل له پراخ نړیوال اکثر مال سره مخامخ شول او د دې د حکومت په رسمیت نه پیژندلو یو علت هم د نجونو خو خزو د حقونو مسله ګڼل کیږي. جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندل چې د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې بندې کړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولې دی پکې راغلي دي چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وغندله. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ وود وویل طالبان دا تمه نه کوي او دا انتظار دی نه کوي چې د نړیوال ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي، خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی باربرا وودوارد بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یو بل ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوی ندا محمد ندیم یو ویډیو خپره شوه چې پکې ویلی وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخت چې مولوی ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونو رو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره د څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقی کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سږ کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي، مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بندي، خو پانتونونو ته د نجونو د تک مخه نه ونیولې. یوازې د امر کړی وو چې د نارینه او ښځینه ټولګي بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلینو درسونه تنظیم شي. په تیرو څه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
بیا هم د افغانستان په اړه رپورټونو ته ادامه ورکو. په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي په هیواد کې وروستیو سیاسي بدلونونو او اقتصادي ستونزو د دوی پر ژوند اغیز کړی، خو دوی نه دي زړه توري شوي او د یو ښه راتلونکي په امید خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له ناهیلیو تیر شي او د خپلو خلکو د خدمت او د هیواد د آبادۍ لپاره د ځانونه پر زده کړو سنبال کړي. له خوسته نجیب الله لوخي رپورټ راکوي.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي په هیواد کې وروستیو سیاسي بدلونونو او اقتصادي ستونزو د دوی پر ژوند اغیز کړی، خو دوی نه دي زړه توري شوي او د یو ښه راتلونکي په امید خپل زده کړو ته دوام ورکړی دی. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له ناهیلۍ د تیر شي او د خپلو خلکو د خدمت او د هیواد د آبادۍ لپاره د ځانونه پر زده کړو سنبال کړي.
نوم مې ضیاءالله ارمان دی، د مشال خصوصي ښوونځي د څلورمې دورې فارغ زده کوونکی یم. دا چې په افغانستان کې عموما ژوند له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي، خصوصا زده کړې کړل بیا د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي، نو موږ هم په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې ځایه راورسېدو، تعلیم مو وکړه، مبارزه مو وکړه. نو ما هم په ډېرو سختو حالاتو کې ډېر وخت مې لوږې تېرې کړې، له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوې، ترانسپورټ وسیلې ځینې وخت نه دی راته پیدا شوي، بارانونه شګرې هر څه مې زغملې دي. انشاءالله قوي هوډ لرم چې تر لیسانس، تر ماسټر او تر دکتورا کچې پورې به زده کړې کوم او د دې دردېدلې کړېدلې ولس لپاره د خدمت مصدر ګرځم.
د ښوونځي فارغان وایي سیاسي بدلونونه او اقتصادي ستونزې تل نوي، خو نوی نسل باید هڅه وکړي چې ځانونه په پوهه سمبال کړي او له هر ممکن لارې هیواد او خلکو ته د خدمت کولو جوګه شي.
نوم عثمان غنی احساس ده، د خوست مرکز د ډیری سیمې اوسیدونکی یم. د شرایط که څه هم لږ حساس شرایط وو، داسې خاصا ستونزې به احتمال وي د هر زده کوونکي لپاره، خصوصا په افغانستان کې احتمال سي ستونزې شته او په دې ورسو کې هم ځینې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي او خامخا د زده کوونکو په افکارو باندې اغیزه لري. نو زده کوونکو ته مې غوښتنه دا ده چې دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، له وخت نه ډېره ګټه واخلي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو پر وړاندې په تیر اوس وخت کې یوه مهمه ستونزه د ډیرو مالیو اخیستل بلل کیږي. په خوست کې د مشعل لیسې بنسټګر اسلام ژوند د خصوصي ښوونځیو په مخ کې د یو شمېر پرتو ستونزو د یادونې ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې دوی ته د ځینې اړینې اسانتیاوې برابرې شي.
که چیرته زموږ سره دولت په دې برخه کې لږ همکاري وکړو او کومک وکړو، موږ ته مساعد چاپیریال یا د مالیاتو کمښت یا د کتابونو د نصاب همکاري وکړو، موږ به خپل هیواد ته لا خدمت وکړو.
په خوست کې د مهال د حکومتي ښوونځیو په خوا کې 1,920 خصوصي ښوونځي هم فعالیت لري چې د 1,520 تنو نجونو په ګډون نږدې 2,000 زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي. یاد دی په دې وروستیو کې په خوست او ټول افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او پراتلونکو باندې د ځوان کهول د باور د کمیدو له کبله د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو، همدارنګه د انسټیټیوټونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د محصلانو شمیر لږ شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. بیا هم د افغانستان په اړه یو ریپورت تر سره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لرلو سره افغانان که په وطن کې دی او که د باندې له بانکي سیستم سر ټکوي وایي چې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثره خلک وایي په افغانستان کې له بانکونو خپلې زیرمه شوې پیسې نشي راویستلی او په اونۍ کې یوازې محدودې پیسې دوی ته اجازه ورکول کیږي چې راوباسي. په کابل کې میشت خلک وایي چې په محدود ډول له بانکونو چې کومې پیسې راوباسي هغه د دوی ضرورتونه نه پوره کوي. د طالبانو چارواکو نه په دې اړه مشال لډیو هڅه وکړه چې ځواب ترلاسه کړي خو هغوی ځواب رانه کړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بانکي خدماتو محدودیت په هیواد کې د نن او بهر د افغانانو لپاره یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده. یو شمېر افغانان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي په بهر کې د افغان بانکونو د ماستر کارت د خدماتو له غیر فعالیدو شکایت کوي. د دوی په خبره په خو به د اوټوماتو ماشينونو یا ای ټی ایم لاري په اسانۍ سره خپل بانکي حسابونو پیسې ایستلې خو اوس کڅه هم پیسو ته سخت اړتیا لري ل خپل بانکي حسابونو ګټنه شي اخیستلې. په هند کې افغان محصل جاوید جعفری ازادي رادیو ته وویل
بعد از یک کشور سقوط کرد ما به حساب
خود د هیواد له سقوط وروسته موږ خپل حساب ته لاسرسی نه لرو. نه یوازې موږ نه شو کولای د ماستر کارت څخه پیسې وباسو بلکې زموږ کورنۍ هم زموږ حساب ته لاسرسی نه لري. زموږ حساب ته د لاسرسی لپاره باید افغانستان ته لاړ شو او دا خپل یو ستونزه ده.
ما باید به افغانستان بریم کې یو خود یک مشکل هست.
یو بل افغان احمد مشل چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوی او نه دی توانېدلی چې خپل بانکي حساب تش کړي له ورته ستونزې شکایت کوي.
تقریبا 2 لک یا بیشتر از 2 لک افغانی در حساب بانکی دارم اونجا.
شاوخوا 2 لک افغانی په خپل حساب کې لرم. هیڅ څوک نشي کولای له هغې کار واخلي. هلته زما کورنۍ پیسو ته اړتیا لري او دلته زه له بده مرغه د 1.5 کال په تېرېدو سره په دغه وضعیت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
هنوز رای حل برای مشکل بانکی پیدا نشده.
په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم په افغانستان کې د بانکونو له خدماتو ناخوښ دي. دوی وایي په بانکونو باور له لاسه ورکړی او د پیسو توله لپاره پوګدو کټارونه کې انتظار باسي. حدودي په خبره پونه کې اوازې $200 یا $1000 افغاني خپل حساب اخیستلې شي. مرجان او سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل
مردوم مجبور هستند
خلک باید د سهار په 4 بجو قطار ته ولاړ شي ترڅو کولای شي خپل حساب څخه پیسې وباسي. مون کولای شو هر اونۍ یو محدود مقدار وباسو خو هغه پیسې چې دوی ورکوي ډیر زړې او لکار وتلې
نو چالم می باشه.
اعتماد کامل از بین رفته. کسی
باور لمنځت للی اوس که څوک پیسې لري په بانک کې نقدي د دې لپاره چې پیسې په بانکونو کې باندې پاتې کیږي. په اونۍ کې $200 او یا $1000 افغاني بانکونه ورکوي. نور یې ټیم ماشينونه او ماستر کارت کار نه کوي. لړی رستونځو سره مخ یو
مشکلات مواجه سره به گرفتن پول خود.
دا په داسې حال کې د چپتیرو څو کلونو کې په افغانستان کې بانکي خدماتو د پرمختګ په حال کې وو او د پیسو د لیک او ایستلو په ګډون ډیری پولي راکړې ورکړې په انلاین ډول تر سره کیدی. خو د جمهوریت نظام له سقوط وروسته دغه بانکي خدماتو هم بند شول. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي حسب نوري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې بانکي سیستم هغه مهال له فعالیت ولوید لکه لنه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا ځلی واک ته ورسید. د طالبانو د بیا ځلی واکمنیدو په لومړیو کې د افغانستان بانک په لامه کې ویلی و چې د بانک مشتریان کولی شي خپل حسابونه په ونی کې $200 وباسي خو وروسته بیا دا اندازه $400 ته لوړه شوه. هغه پریکړه چې د خصوصي بانکونو د ځینو مشتریانو په وینا د دې بانکونو لخوا ناملکیږي.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د بانکي سیستم نه خلک سر ټکوي. په افغانستان کې طالبانو یو لړ محدودیتونه رامنځته کړي. تازه تاسو واوریدل چې د نجونو په هنتون ته په ورته کې بندیز لګولې دي خو نور محدودیتونه هم لګولې دي بندیزونه هم لګولې دي. یو پکې دا چې په ودونو خادو کې به موسیقي نه غوول کیږي. یو شمېر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د خلکو خوشحالي دي نه پیکه کوي او هغه ته اجازه ورکړي چې خوشحالي د خوشحالي په توګه ولمنځي. خو طالبان په دې اړه بیا خپل دریز لري او چاته اجازه نه ورکوي چې په ودونو خادو کې متا موسیقي وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر درې یا چمبې ژغولو د موسیقي پر ژغولو او دغه راز د نکروزو پر وړلو باندې بندیز لګول دي. د کنجی کوچی د جی سندری سره به ډیرو پښتنو میرمنو ته د خپل شادی ورځ او شپې زکوریا دیږي چې دا سندره ل چمبی سره ویل شوی. او چمبا د موسیقي او داسې علاوه چې له زمانو رئیسی اوس د پښتنو په کورونو کې ځانګړي ځای او مقام لري. کریم الله چې د ارزګان ولایت اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان دي د ژوند خوشي ورڅخه نه اخلي. دی وایي دوی تل نه هم موسیقي اوري او نه هم دریا ژغوي، خوایي په ژوند کې یو ورځ او یا هم څو ورځې ژغوي.
چې دا یو خوشحالي ده په ژوند کې، په سړي راځي باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، یو خوشحالي جوړ کړي، یو دریا سړی وکړي، وطن وکړي، دا په ژوند کې سړی یو خوشحالي راځي باید چې دا وکړي. په دې اړه زما نظر داری باید چې د اسلامي امارت بند کړي دي، باید دا علاقه دغه چې دا خسرګنې یو بل ځای سره واده کړي دي، باید چې دا سره وپیژني چې موږ داسې دود او رواج دی، موږ دا نه کړي سره ورو، ځکه چې دا یو خوشحالي ده.
د دغه ولایت اوسیدونکو د طالبانو غوښتنه کوي چې دوی خپل پریکړه بیرته واخلي. سیمولا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو دې کار زیات خوشنۍ کړي دي. دی وایي طالبان باید داسې ونه کړي ځکه دا د دې خوشی ده.
باید دا لاسي ودی او دا خو مردا مثال خبري یا دا کار زی واده مې یا د بل ورور واده مې یا د قریب واده دا یو خوشحالي ده. په یو وخت پر مر باندې راسي باید مردا یو خوشحالي ده، پر زمينه برابر کار ته سم کاوه امارت راسي طالبان دې راتوي وي دا کار مکو یا دا بند یا څنګه دی یا څنګه دی.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، د غلطې پر خلکو بیلابیل محدودیتونه وضع کړی دي.
نړی سیمه او پاکستان کې څر روان دي. د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره وسی زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
په پیښور کې د سیډنیز مرکز مفکوري د خیبر پښتونخوا د مورنیو ژبو د ودې لپاره یو کمپاین پیل کړی. د کمپاین مرام د مورنیو ژبو د ادارې بیا ژوندي کول، په مورنیو ژبو کې د نصاب جوړول او په تعلیمي ادارو کې د مورنیو ژبو زده کړې لازمي ګرځول دي. د دې کمپاین د لاندې باید بي غونډې، لاریونونه او مباحثې ترسره کیږي. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری د مفکوره د مشر حیات روغانی سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې کمپاین د لارې څه ترلاسه کول غواړي. نوموړی وایي
په 2012 کې په تلسمه یې تمرین لاندې د پورتو دی د ترڅنګ ان کو کوار تر والی سره کې یو کوستاني دی چې وی دا ومنې شوې د تامي جو په توګه په دې کې د نصاب سازي د پرلار جوړ کړې شولا فن کې خو دلې شو چې دا ګونه لیکل شروع شول. دا وخت کې د یو ایکس لاندې د ریجنل لانګویج د اثر کې بده باندې وي دارا جوړه شو. ها لکه دمره د کلاغه دوره خبر نو حکومت نو ریجنل لانګویج د اثر کې هم خدمت کړې شو او د یو څه نظام تعلیم په دې نوم باندې اغه نور د مورنی ژوند د نړیوالې شوړي په لازمی مضمون حیثیت برقرار پاتې شکم د درسم کورې دي د عین تر مخه نمونګو وی چې د دې وښنه پروري د تکلف نه کوو بل جوړا چې پاسو شو په چا کې د دې مختلفو بیلابلو ژبو د غوښتنې د ځان سره بدرګه کو او موږ روان شو او د دې د حیثیت واپس وګورو اوریجنل لینګویج سره ترتی بهاجو او دا کې مې دې چې د خپل حال د شپږ ژبو د حیثیت د څنګه نور ژبو نشته لکه گوری جبه دا، کوهستانی جبه دا، گجرو جبه دا، دامیلی جبه دا، شینا دا، دا سه نوری نمونگو چه دقیقی بوده پارا پدی داری ریجنه لیمی جزتا دی کارو کی
پده غالا بانه بروشیر و معلومات فارک رو ترو سم چاچه سر ملاقاتونه کردی دی دخل کو ریسپانس دی
مونگو دی پدی لل کی دی اوامل سیس پارتی دا مشرطا بسا نیشنل پارتی بختیخوا وحدت کمیسی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د مزدور کسان پارټۍ سره پښتونخوا ملي امن پارټۍ سره مسلم لیگ سره پیپلز پارټۍ سره داسې په دې خلکو باندې وګرځېدو. بیا چې موږ د پښتو اکیډمۍ له پښتو څانګه ده په بېلابېلو پوهنتونونو کې چې پښتو څانګې دي دې سره وتا دغه شان کوم ځکه داسې د هینکو ژبې د اکیډمۍ سره د کووار ژبې د مشرانو سره د ګوجي ژبې د مشرانو سره دا را بي تیم را پیدا کړلي. دوی سره به ټلیفون خبرو وکړله، دوی مقایل کړل او دوی بیا راغلل او زموږ سره چې کوم نه بدغه اجلاس کې موږ ژمنه مو کړو ډېر خلک موږ سره بده کې شامل هم شول.
نو پاغه حواله باندې به تاسو لاجنون کوي لاجن بکوي سغونډه بکوي ځکه چې دا څومره کمپاین تاسو چلوي د دې سره نتیجې خوب هم د ولس سره شریکول غواړي کنه.
اوس وګورئ دی یو کمیټه ټاکلې ده چې دا غیر به بیلابل وبدونه سبا له جوړیږي سبا به دا غیر ناشې بیا به دا هغه وبدونه د ګورنمنت د بیلابلو ادارو سره او د پارلمان د حکومت او د حزب اختلاف د غړو سره لیدل کی او غیر به قاعده کوي پدې کې به پرېس کانفرنسونه هم کیږي پدې کې به لاري هم کیږي پدې کې به سټډي سرکل هم کیږي په مورنۍ ژبه باندې دا یو نیمه میاشت به دا روان وي. په ولسم تاریخ به موږ د جلوس په شکل کې د پیښور پرېس کانفرنس رواني وو د اسمبلی مخې ته به راځو او د اسمبلی مخې ته به موږ له حکومت دغه جواب راکړي. نو موږ هغه غوښتنو کې که یو غوښتنه نه پوره شوي یو غوښتنه رواني کو موږ ځو اسلام آباد ته او موږ کړه د دې ورزنګ اعلان کو د دې پاسو د حکومت لخوا نو چارواکي ما د پوهو کو هغه چې تاسو بیا د سمینه مخې ته د قومي سمینه مخې ته د مجلس اسلام آباد کې نه او تاسو دغه د نشي د یونیس سره مخې ته ما ورته وین چې په دې تعلیم د مسلې سره د پټو حکومت کار نشته دا د سوبې خبره ده او که سوبې موږ نه کړی نو بیا زمونږ د پاکستان ترمنځ من المتحد دی چې دغه زموږ جبه زموږ سرونه زموږ کلتور زموږ روزګار زموږ شمنۍ دا به خوندي دي نو بیا زموږ ترمنځ جرګه کوي.
تاسو د مفکوره سیډنیز مرکز د مشر حیات روغانی خبرې اوریدل شاهین بنيري ورسره مرکه کړې و مشال رادیو ته غوږی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د سب ډیویژن سروکې اوسیدونکو مشال رادیو ته وایي چې دا غوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت لر ډیره وخته نشته چې لوجه دوی د ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د تعلیم د پاره د نورو مسافرو سره د خبرو اترو لپاره او د ژوند د چارو د پرمخ وړلو لپاره انټرنیټ ته جدي ضرورت لري او حکومت ته پکار دي چې تنظیم ورته وکړي. بلخو د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکي وایي پر دې مسلې باندې لاس پکار دي او دا مسله به هواره شي. اشتیاق مسجد پی رپورټ را لګل دي.
د سویلی وزیرستان سب ډیویژن سروکۍ او سیدنکی ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل سہولت چار نکو چې په واجایي د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوای دی. په دغې برعکس د سروکۍ سیمه او سیدنکی جمال مالیار ویایي
سروکۍ سب ډیویژن دا تقریبا 2.5 لک ابودی دو په داکښې د چغمالینا تر اوس پس مدیجان ګورګورې او لالېژېبه یوته ابودی دی هدو ا علاقہ پلین هدو او ور سره امن هدا د خاص ستریټ فنشت بالکل د بارون سره سروي کیک ری پاور لګولې دي په موبایل ولا او سرویس پرې اغا تا کرنٹ نه دی ور کړای اغا دی کمپلیټ شوی نو دا حکومت نه چالو کوي د میژ کوم تا به انتهایی یو تکلیف تا په تور سپاسی دی نت ورک نشته دی نت نشته دی یو فټو لا جل دې پورا دې دې څنګه در اسماعیل خان تا دریم لیا وانا تا سی ګر 2015 سواری ته خار تاکو دغه نت ورک په حالې د پورا میژه ټیم په ټیم باندې جرګې احتجاجي نه هو کړل حکومت خبره نه مني.
خبريال حمزه ماسید ویایي چې په سیمه کې د موبایل نت ورک او د انټرنیټ سہولت نشته دای چې په واجه یې دای د خپل کلی نه بهر ژوند کول باندې مجبور شوای دی.
سروې کای سب ډیویژن چې په داک څخه تحصیل نه روچی تحصیل سروې کای تحصیل تیار ده چې کوم نت ورک ته دا نه دی بهال نن نت شته صافت دمره مشکل دی ولته چې نت ورک شته نه چې زه په غرق شو وخت تیر کړ نو د مجبورې پیراسي ځن چیرې زه یو ریزنور شل یاد بریزنور شه د نت ورک کې بهالاول هم د حکومت چار دو نن نور سوالاسته د نت د موبایل سہولتینه اه نه درکوي نو خال بهخي په تور تیار کړې په 2022 کې کول راوندې هیڅ پاتہ نه ورته لګي چې خپل په تکلیف شي ټلیفون ضرورت وي د مجبور وړاندې یا بل اسي ماته
د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ انټرنیټ او موبایل نیټورک نشتوالی په وجه دوی خپل دفترونه په ټانک شه جوړ کړی دي.
سب ډیویژن سروې کوي د بارون ایریا دوه په دغه شه او کا عام سیګنل چار نه کی 3G 4G خو ډیر لري دوی په دغه موقع باندې چې تشای کیږي دا غون ارشی ان لاین دی او دولته کې کیم دی بی ایس پی پروګرام دا احساس پروګرام دا ورته کسان کاډی نه دی دغه سیستم دی دا ان لاین دی او د میش کاتونه دغه مرسي ټنګ دی خان دا وته بغاجه کمبري او خلی پندیزي او میش خپل دفتر جوړ کړی دی د نت واټه باندې چې نت نشته دی او سیګنل نشته دی په دا وجه میش هم په ټنګ پړي خان شه دغه پندیزي.
مشال ریډیو چې د سروکې سیمه او سې دین کې د انټرنیټ او موبایل نتورک سہولت غوښتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مخې ته کښې شو د هغوی ځاو په دارنګ و.
د تیر هفته چې تقریبا ټول ریپرزنټیشن وبکی سب ډیویژن سروې کې ما دې بکه دره بدلې وې چې مشران هم یوت هم او الیکټډ چې کوم کسان دي دا هبکه نه سو هغه چې کوم نور چې ډیمانډ زو هغه چې یو دا ډیمانډ هم ما ته پریزنت کړی ما کمیونیکیټ کړی دي خپل هاي اپس ته ډی سي سره هم لرلې دي دا څه چې دا واجه ټول خلکو ته پاتہ ده انټرنیټ ولې نشته په وزیرستان کې یا نور شي کوم داسې علاقې دي چې حالت لات نه دي ټیک ټو ډیمانډ خو موږ چې کله هم مشته په کم فورم باندې راغله دا مش کمیونیکیټ کړه دا او زړه مو غواړي چې خلکو ته دا فیسیلیټی ملاو شي دا خو نن سبا بیسیک نیډز چې راځي کمیونیکیشن چې کوم دا
دي سروکې سیمه اوسې دین کې دا هم اوویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د روتلین کې میاش د جنوري پنځمې پورا د دوی سیمه ته د انټرنیټ او موبایل نتورک سہولت ور نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره وو. په تلو تو کې یو وار بیا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه اورو د منور شانه.
د پاکستان پوځ وای چې د خیبر پختونخوا په بنو کې په ترهګرۍ ضد مرکز د وسلوال ولکه ماته شوې او په عملیاتو کې 25 وسلوال وجل شوي. د پوځ د ویان په وینا د عملیاتو کې 3 سرتیري وجل شوي او 10 نور روبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 19 منلي وا چې په دغه مرکز کې زیاتره د دوی وسلوال دي. د یادونه ده چې د دسمبر په 13 د شپې مهال په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکو پولیسو والا ټوپک په زور واخیست او خپل نور 25 ملګری یې له بندیخانو وویستل چې د وسلو ترلاسه کولو وروسته یې په دغه مرکز کې اته امنیتي سرتیري یرغمال کړي وو. د پاکستان لخوا د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو 14 کسیزه وفد په کندهار کې له افغان طالب چارواکو سره لیدلی او ورسره یې په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمن د چمن او سپین بولدک په پوله د رامنځته شوي صورتحال په اړه تفصیلي خبرې کړي. پاکستانی چارواکو د دې وفد د سفر په اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو په کندهار کې د طالبانو د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې له چمن څخه ورغلي وفد سره یې مثبتې خبرې شوې. په روانه میاشت کې د چمن او سپین بولدک تر منځ په سرحدي پوله باندې د پاکستانی او طالب ځواکونو پنختو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په پاکستان کې د سیلابونو لوجې درامنځته شوې تباہي او د ځپل شوو سیمو د بیا رغونې په اړه خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ملاقات کې انټونی بلنکن په پاکستان کې په ورستیو ترهګرو بریدونو کې د وجل شوو کسانو په اړه خواخوږي هم څرګند کړو. د پاکستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د کلک ملاتړ هوډ څرګند کړ. او ټاکل شوی چې د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن واشنگتن ته ورسیږي او هلته به له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره لیده کاته کوي. سږ کال په فروری کې په یوکرین د روس له یرغل راهیسې دا د ولسمشر زیلنسکی کوم بهرني هیواد ته اولنی سفر دی.
نور شاو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او ردونکو له همدې سره د خبري غړې او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو واري بیا در سره یو. تر هغه پورې خپل کوربه نجیب عامر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړه او د ځان ډیر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.